دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
بیان احمد الله رچیوال د ملګرو ملتونو د خزو څنګه په یو اعلامیه کې د طالبانو لخوا په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د افغان میرمنو لپاره منع کېدل د خزو پر حقونو د وروستي برید په توګه یاد کړي. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه ویلي په افغانستان کې د خزو د حقونو لپاره مبارزه نه یوازې د افغان خزو او نجونو د حقونو لپاره مبارزه ده، بلکې هغه په نړۍ کې د هرې ښځې لپاره چې یوازې په دې خاطر چې ښځه د پرې ظلم شوې مبارزه ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې تیر کال افغانستان کې هر ورځ دوه افغان کوچنیان د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنو د پیښو قرباني شوي. اوچا نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې 200 کوچنیان د ځمکې د ماینونو او جګړو څخه د پاتې ناچاودو توکو او کورني ماینونو د چاودنو په پیښو کې مړه او یا ټپیان شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر دا نه دی ویلي چې تیر کال د ماینونو او ناچاودو توکو په چاودنو کې څومره کوچنیان مړه او څومره نور ټپیان شوي. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ ادارې یونیسف په افغانستان کې په کلیوالو ښوونځیو کې د کوچنیانو د زده کړو په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې اوس مهال په دغو ښوونځیو کې 1500 زره نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې د ډیرو نجونو لپاره د کلیوالو ښوونځیو په ټولګیو کې زده کړې ترلاسه کول ښوونځیو ته د تللو یوازینۍ لار ده. د افغانستان د مرکزي سیمو لپاره د یونیسف د ادارې د ساحوي پروګرام مشري اینی کینرا کوچ په یوه ویډیویي وینا کې ویلي یونیسف کولی شي د مرسته کوونکو ادارو په دوامداره ملاتړ په ټول افغانستان کې په کلیوالو ښوونځیو کې 1000 نور کوچنیانو ته د زده کړو فرصت برابر کړي. چارواکو په شمالي وزیرستان کې د نجونو د دوه ښوونځیو په بارودو د الوزولو خبر ورکړي. د پولیسو یو سیمه ییز چارواکي مشال راډیو ته ویلي چې دا منځني ښوونځي د میرالی په حسوخیل او د شمالي وزیرستان مسکی کې و چې تیره شپه ناڅرګنده وسلوالو په بارودو الوزولي. د خیبر پښتونخوا د ښوونې او روزنې څانګې چارواکو مشال راډیو ته ویلي په دواړو ښوونځیو کې شاوخوا 1500 زده کوونکي په زده کړو بوخت وو. پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی رسیدلی او نه هم تر اوسه پورې چا د یادې پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستې. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د اوکراین پوځ د روسیې له هغې ادعا سره سره چې ویلي د ځواکونو پر بخمود ښار بشپړ کنټرول ټینګ کړی، نن وویل چې د دې ښار پر ختیځې برخې د کنټرول لپاره 13 ورځ سخته جګړه روانه وه. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
بخمود څو میاشتو راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په مرکز بدل شوی دی. د اوکراین د فوز لوی درستیز دفتر د جګړې په اړه د وروستیو پرمختګونو په راپور کې ویلي دی چې د اوکراین په ختیځ کې اصلي جنگي عملیات د دونسک د سیمې د بخمود او د دیکا مانیکا د جګړې په کرښه متمرکز دي. د اوکراین فوز ویلي دی چې ځواکونه په 13 ساعتونو کې د روسیې 10 بریدونه په شا تمبولي. ریپورټونه وایي چې روسي ځواکونو د اوکراین په فوز او ملکي هدفونو د میزایلو او هوایي بریدونو 25 حمله ترسره کړې دي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو جی شل پلاوی د ګرځندوی په اړه د غونډې لپاره د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته رسیدلی چې چین او پاکستان د هند دا اقدام غندلی. دا مهال هندي چارواکو د دې جنجالي سیمې په پلازمینه کې د ځای پر ځای شویو امنیتي ځواکونو حضور تر ډیره بریده کم کړی. وروسته له هغه چې په 2019 کې د هند حکومت د هند دغه اکثریت مسلمان ایالت نیمه خپلواکي پای ته ورسوله، دا په کشمیر کې لومړۍ نړیواله غونډه ده. په پام کې ده چې په دې غونډه کې به د چاپیریالي ګرځندوی، زرغونو سیمو د ګرځندوی او د ګرځندوی د سیمو د ودې ترڅنګ د ګرځندوی اړوندو موضوعاتو باندې خبرې وشي. د یونان واکمن نوی ولسواکۍ ګوند تیر شنبه په ورځ په پارلماني ټاکنو کې بریالیتوب ترلاسه کړ. د حکومت د جوړولو لپاره په پارلماني ټاکنو کې د اړینو څوکیو په ترلاسه کولو کې پاتې راغی. د اکثریت شمیرل شویو رایو پایلې ښیي چې د نوي ولسواکۍ ګوند شاوخوا 40% رایو په ترلاسه کولو سره چپی سیریزا ګوند چې له 2015 څخه تر 2019 پورې واکمن و ته ماتې ورکړې. ټاکل شوی چې نن د یونان ولسمشر د تیرو پارلماني ټاکنو دریو مخکښو ګوندونو نوي ولسواکۍ ګوند، سیریزا او سوسیالیست پاسوک ته د یوې ایتلافي حکومت د جوړولو لپاره وخت ورکړي. دغه ګوندونه د نوي حکومت په جوړولو کې پاتې راغلل. د یونان ولسمشر په دغه هیواد کې یو میاشت وروسته د ټاکنو د ترسره کولو لپاره یو منځمهاله حکومت وټاکي. اروپایي ټولنې د فیسبوک د میټا شرکت 1.3 میلیارد ډالر جریمه کړې. وروسته له هغه چې اروپایي ټولنې میټا جریمه کړ، دغه شرکت تای له اکتوبر څخه وروسته له اوقیانوس بهر څخه ور هغه خوا د اروپایانو د معلوماتو د لیک د بندولو حکم کړی. د میټا په اړه اروپایي ټولنې دا حکم د خلکو د معلوماتو د خوندیتوب له 10 کلنې دعوی وروسته مخې ته راغلی. د ایرلند لخوا دا جریمه وروسته له هغه چې اروپایي ټولنې 15 کاله وړاندې د معلوماتو د محرمیت رژیم پلی کړ تر ټولو ستره جریمه ده. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ته
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړه چې د تایوان په وړاندې د چین یو اړخیز اقدام به بې جواب پاتې نشي. جو بایدن چې په جاپان کې د وو بډایو هوادونو د سرمشریز په پای کې خبرې کولې، د چین واحدی پالیسۍ ته په اشاره وویل چې د لویدیز په وړاندې د بیجنګ شخړه د مخنیوي وړ ده. چین په غبرګون کې د واشنگټن نه وغوښتل دي چې د بیجنګ سره اړیکې بیرته اصلي لور ته وګرځوي. په موخلي کې رپورت ده.
په داسې حال کې چې په جاپان کې د جی ول غونډې خلاص شو، ولسمشر جو بایدن پر جمهور غوښتونکو غږ وکړ او ویل چې د امریکا د پورونو او مصارفو د نه ورکړې د مخنیوي په موخه سخت دریځ پریږدي.
ما خپل ورنه تر سره کړی او د کسر د کمیدو په هدف د کابو 3 ټریلیون ډالر د کموالي ترڅنګ چې وړاندیز مې خوا کړو، د مصارفو د کموالي او د نویو اوایدو د ترکیب لپاره مې د مصارفو د کموالي لپاره د څه باندې 1 ټریلیون نور ډالر د کموالي وړاندیز هم وکړ. اوس د دې وخت دی چې نور اړخونه پر مخ لاړ شي.
د استازو د جرګې جمهور غوښتونکو مشر کیوین مکارتی په جله توګه د مصارفو کموالي غوړي. دا سازو د جرګې غړی جودی رینګټن د بی سی دیونه خبرونه ته په دې اړه توضیحات ورکړ چې ولی افراد او بډای شرکتونو ته د مالیاتي معافیتونو د ستنول لارې د وایدو د زیاتیدو په اړه د بایدن پیشنهادي بودیجه ردوي.
فکر کوم چې امریکایان پوهیږي د ژوند کولو د مصارفو کړکې چې هغوی ورڅخه ځوریږي د مصارفو له کامله ده، نه له دې چې موږ ټیټ مالیات لرو. حقیقت دا ده چې موږ د پاموړ مالیات درلودل چې کویت ته ولاړل، او په 2020 کال کې موږ نور د مالیات څخه د پاموړ اواید درلودل.
بلخوا دیموکرات سناتور کریس هولن له ABC سره په خبرو کې وویل چې جمهور غوښتونکي هغه څه چې غواړي او تهدید یې کوي ترلاسه نکړي، اقتصاد به منفجر کړي.
If you default, what else you masaraf aw puruna war nakrai mung durkut paada khabari ko mug lakar khad 38 million kasano de barkh ki do paada khabari ko mug de sud de nakh de lodido khabara ko mug de amrika de usidun ko paara de har sa de bay de lodido khabara ko
de amrika de khazane waziri janet yellen de NBC la rasani sara de mulaqat pa khabarawana ki wail ke de puruna ka chal wada nashi باید سخت تصمیم ونیول شي.
موږ د هغو پورونو سود ورکړو چې د ورکړې وخت یې رسیدلې دی. موږ همدارنګه د لویانو په وړاندې مسؤلیت لرو چې تمه لري سوشل سکیورټي او یا هم پاوس پیسې ورکړي. د هغو قراردادیانو چې فدرال حکومت ته کار کړي او یو شمېر مصارف باید ادا نشي.
که جمهور غوښتونکي دیموکراتان هوکړې ته ونه رسیږي، د امریکا د خزانه وزارت د اټکل له مخې د امریکا نغدي پیسې به د جون په لومړیو کې خلاص شي. سمې الله جلالزای د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتن کله پاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د رپورټونو له مخې د امریکا حکومت د نو راغلو افغانانو د موقتی اوسېدو موده نور اوږدوي. د جون په میاشت کې ورته فرصت برابر وی چې د خپل استوګنې د مودې د زیاتوالي لپاره وختونه لیکونه وړاندې کړي. زموږ همکار متي الله عبد دی نوې پروسې په اړه د یو شمېر کارپوهانو نظرونه اخیستي او دا رپورټ جوړ کړی.
دا خبر په لومړي ځل د سی بي اس تلویزیون شبکې نشر کړ چې وایي د نو راغلو افغانانو د کار د اجازه او دلته د پاتې کېدو د مودې د تمدید پروسه به د جون په میاشت کې پیل شي. د دې افغانانو د غوښتنو لیکونو د اخیستو لپاره د امریکا په مختلفو برخو کې 15 مرکزونه پرانستل کیږي. امریکا میشت افغان کارپوهان د ولسمشر بایدن د ادارې دغه ګام د نو راغلو افغانانو لپاره د یو ښه زیری په معنی اخلي. وایي چې دې سره به د دوی یو لړ اندېښنې لرې شي.
که نوی پالیسی یا پلان نه وای، افغان مهاجر به ډیرو اقتصادي او قانوني ستونزو سره مخ شي وای. نو د حکومت لخوا د افغان مهاجرو د اوسېدو د ستونزې حلولو لپاره د کوم پالیسی په نشتون کې ضروری ګڼل کېده چې دغه مشروطه وخت لږ نور هم وغځېږي تر څو د دغه افغانانو د دائمي اقامت په اړه حکومت کمبل اقدام وکړي. د اقدام سره به امریکا کې د افغان مهاجرو ډیرو ستونزې حل شي او یا به نور وخت ترلاسه کړي چې خپل ستونزې په اسانه توګه حل کړي او په امریکا کې خپل ژوند ته دوام ورکړي.
دلته امریکا کې مشت افغانان د خپل نو راغلو افغانانو د قانوني اقامت لپاره د امریکا په کانګرس غږ کوي چې هغه قانوني لایحه تصویب کړي چې د افغان ایڈجسٹمنت اکټ په نوم یادیږي.
د لپاره مونږ غوښتل چې دا افغانان ټول دلته قانوني اسناد لاسته راوړي او د لپاره ما افغان ایڈجسٹمنت اکټ د امریکا په کانګرس کې معرفي کړ. دا افغان ایڈجسٹمنت اکټ نه صرف د هغه افغانانو لپاره چې دلته په امریکا کې ژوندۍ کوي د هغوی لپاره مهم ده، بلکې هغه افغانان چې په افغانستان کې پاتې دي د هغوی لپاره هم ډیر مهم ده. هغه افغانان چې په افغانستان کې پاتې دي د هغوی لپاره دا ډیر مشکلات حل کوي.
اوس د جون د میاشتې پرانستې کېدو دلته امریکا کې د افغانانو د حقوقو مبارزین په خپل نو راغلو افغانانو غږ کوي چې د امریکا د حکومت لخوا ورکول کېدونکي دغه نوي فرصت نه ګټه واخلي او په خپلو ارزو د کار پیل کړي.
دغه ټول د مخنیوي لپاره چې د دوی ستونزې حل شي، د دوی هغه اندېښنې چې دوی لري هغه اندېښنې یو طرف ته شي، دغه پروګرام دوی لپاره ګټور ثابتېږي او خوب ګټور پروګرام هم دی چې یاد اقل تر دوه کلونو پورې نور هم په دغه فکر کې نه یي چې دا زموږ اسنادونه به څنګه کیږي، که چیرې دا زموږ ایری کارتونه ایکسپایر شي یا وخت پوره شي. دغه ډیر اندېښنې وطنوالو سره، نو دغه پروګرام سره به دغه اندېښنې هم له منځه ولاړ شي او دوی به هم دوه کاله نور اضافه وخت ولري چې تر څو د دې هغه اسلام کارونه مخې ته ولاړ شي، تر څو اپروول یې د اسلام ورته راشي، کچا ورته اپلای نه کړه، اپلایګانې به ورته وکړي، نو ښه موقع ده وطنوالو لپاره.
دا د ریپرول اپلیکیشن مخته ویسي، کوشش وکړئ چې لا تر اوسه اپلیکیشن د ریپرول نه دراوتلې. باید ما تل وکړو د جون میاشتې د آینده میاشتې کې سره ځي لخره د حکومت لخوا نه به ریپرول وکړي. ډېر مهم دی چې موږ خپل افغانان بیا هم خپل اسایلم اسایوي ټي پی اس کیسونه مخته ویسي، خو ډېر مهم دی چې دا ریپرول اپلیکیشن بیا هم وکړي که د لا تر اوسه خپل کیسونه مخته نه دی وړي.
هغه افغانان چې د طالبانو بیا وخت رسیدونه پس د تخلیف پروسه کې امریکا ته راغلي او د موقتی اوسېدو ویزه یا د پیرولي حیثیت په ختمېدو دی، دا هغوی لپاره د امریکا د حکومت لخوا د مودې د زیاتېدو د اریزو د ورکولو دغه فرصت یو مهم ګام او کومک بلل کیږي. متي الله عابد، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
په فراه ولایت کې د بخش آباد بند جوړولو کار بیا پیل شوی. د بخش آباد بند د اوبو لګولو هغه لویه پروژه چې د تیر جمهوریت په وخت کې پیل شوه، خو د جګړې او ناامنۍ له امله یې کار ځنډیدلی و. که دا بند جوړ شي د وویش میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري. د ایران حکومت خبرداري ورکړه چې د افغانستان اقدامات د هلمند سند ورتلونکو وبو د کمیدو سبب شي، دوی مستحق دي چې د خپل حق لپاره اقدام وکړي. په موخه د رپورټ ده
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پروس په یو اعلان کې ویل دوی حق لري چې د افغانستان سره د خپل حق آبی په خاطر لازم تدابیر ونیسي.
د ایران اسلامي جمهوریت د لازم اقداماتو کولو حق لري او په دې برخه کې د افغانستان په بشپړ مسؤلیت ټینګار کوي.
دوی د افغانستان چارواکي په دې هم ګرم غني چې ایران ته د هلمند لسیند د اوبو هغه حق نه ورکي چې د 1903 میلادي کال په تړون کې مطرح شوی دی. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد ویلي کابل د خپل ژمنو سره عمل کوي، خو وی د سختي وچکالۍ لامل د اوبو ساته ډیره ټیټه شوې ده. دا د ایران په سرحد کې د فرا ولایت د بخش آباد بند ساحه ده. دلته د چارواکو په وینا د بند ابتدایي کار چې د تونلونو جوړول دي پیل شوی او ممکن په سلګونو میلیونه ډالر لګښت پرې راشي.
بخش اولش کې دو دانه تونل هستن، عملا کار بالا جریان داره و تقریبا یی پروژه به 4-5 پاس تقسیم میشه که تقریبا 430 میلیون دلار بالای بند سرمایه گذاری میشه و بعدا تقریبا 27 میگاوات برق و بالاتر از 100 مقدار 100 هزار هکتار جریب زمین آبیاری میکنه. و
د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر وی د بخش آباد د بند جوړیدلو سره به هر څوک له دې اوبو برخمن شي.
دې بګه کوم دای چې یو خو کوم کاریزونه او سوي دي یا کومي ساګاري او سوي دي د دې د بند په جوړیدو سره به هغه ان شاء الله په تحرک راشي، بل بل دغه اوبو کنټرول شي، دته به نه هرونه جوړ شي، هر چا ته به خپل حق او کول کیږي.
د سیمه خلک او قومي مشان وی دا ډول ټولګټي پروژې باید هر څه ژر پیل او ګټه اخستلو ته تیاری شي ترڅو مهاجر شي وي افغانان خپل سیمو ته بیرته ستانه شي.
زموږ د خپل د حکومت څخه د اسلامي امارات څخه دا خواهش ده او دا ارزو مو ده چې دغه کم کار چې وس شروع دی چې پر دغه کار باندې لا هم کوشش وسی او دا کار په چټک سر توګه باندې مخته ولاړ شي او پر نور بخښنه باندې ان کار وسی د تونلونو ترڅنګ نور بخښنه لکه کم استنادي دیوال چې دی چې هغه وسی خپل بند تړل دي او د سړک پر پیروج باندې ساختماني کار باندې کار شروع شي چې موږ خلک د خارج څخه راوګرځي او خپل په وطن کې کار وکړي.
دغه بند تړل د پاره د پاره د ټول نیم افغانستان د پاره دا به یو کندوی یو کندوبای د زراعت چې هر شی به دلته زموږ گاوندۍ ولایتونه خلکو ځوانانو ته به پرا خلکو ته به کاری خوب پرا خلکو به کار نشي پر کولای. د نور گاوندۍ ولایتو به خلک غواړي چې راځي دلته کار وکړي، زما پلانې پټې را جوړ کړي، پلانې پټې کار وکړي.
د اوبو لګولو علمي او فني ماهرین وایي کډ افغانستان چارواکي اوس په ګډه د اوبو د مهارولو د پاره لاس په کار نشي، راتلونکو څو کلونو کې به د اوبو د کمښت څونځه نور هم جدي شي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې، خو امریکا غږ په پورش منځ کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کارا باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي څپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندې څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزارت 290.0 څپو اوریدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خبرونه په 2143.0 2015.0 9015.0 11590.0 میگا هرتز لاندې څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست پراونه پر لندو سپو 2015.0 میگا هرتز، در نن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پر لندو سپو 2013.0 9915.0 2015.0 او ساس غد صدای شما پراونه پر لندو سپو 2015.0 9315.0 میگا هرتز او رو دلشه.
د هند صدر اعظم نریندر مودی د دوشنبه په ورځ په پانوګینی کې د آرام سمندر د مشرانو سره په یو سرمشریزه کې ګډون کوي چې نوې ډلې په سیمه کې د چین د نفوذ مخنیوي هڅه وکړي. په موخه د فلم سر دی رپورټ چې زموږ همکارا شهناز نفیسی درته در اوروی.
د هند لومړی وزیر نریندرا مودي د یکشنبه په ورځ د پاپوا نیو ګینی پلازمینې پورتا ورسېدو. په دې غونډه کې د هند په ګډون د آرام سمندر ټاپو ډولا سوللس هیوادونو او همدغه رنګ آسټرالیا او نیوزیلینډ ګډون کوي. تمه کیږي چې د انرژۍ رسولو، د اقلیم بدلون او سیمه ایز امنیت باندې به خبرې کیږي. شنون کی وای دا سرمشریزه د دینه خدا چې پسیمه کې ستراتیژیکی سیالي یوازې د چین او امریکا په اړه نه ده، بلکې هند هم غواړي چینوي سوداګریزي او سیاسي اړیکې ټینګې کړي او د ټاپوګانو مشرانو ته په بیجینګ او واشنگتن کې د لویو قدرتونو په مقابل کې بدیل ورکړي. پاول باکر په پاپویا نیوګینی کې په یو تینټینګ کې د ملي چارو انسټیټیوټ رئیس دی. هغه وویل چې د مودي سفر په آرام سمندر کې د هغه هیوادو ډیپلوماټیک نفوذ د لوړولو لپاره ډیزاین شوی.
انډیا ایز ا ان الټرناتیو انټرنیشنل
هند یو نړیوال ځواک اقتصاد، بلکې د ډیرو کلونو راهیسې د وی پروا هیوادونو د سازمان مشر په توګه یو بدل دی. هند غواړي د آرام سمندر د ډیرو غوګونو سره یو تړاو ولري.
بارکر دا هم ویل چې متحده ایالات د چین د سیمه ایزو هیلو په جواب کې په سیمه کې خپلې ستراتیژیکي ګټې زیاتوي. پروسه کال بیجینګ لا پاپویا نیوګینی سره نږدې گاونډي سلیمان ټاپوګانو سره دفاعي تړون لاسلیک کړو. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د پورونو د کچې لوړولو په اړه د خبرو له امله پورتموسیبي ته اوس سفر نه کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن با د هغه په غیر حاضرۍ کې په غونډه کې ګډون وکړي او تمه کیږي چې پورت موسیبي کې با د حکومت سره د دفاعي همکارۍ تړون لاسلیک کړي. دا تړون کولی شي په پاپویا نیوګینی کې د متحده ایالاتو د پام وړ پوځي حضور ته اجازه ورکړي. تمکیږي چې دا تړون به متحده ایالاتو ته اجازه ورکړي چې د پاپویا نیوګینی سره د غیر قانوني کب نیولو او نړیوالو جرمونو سره مبارزه کې مرسته هم کړي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د هند په سیمه کې د ونو د پالن لپاره یو موټر ډیزاین شو چې د ونې کنلو او پاللو لپاره ټول اړین امکانات لري. د موټر ته د ونې امبولانس وای. نور حال په دې رپورت کې.
د خار د زرغون ساتلو نوې طریقه دا د هند شمالي خار او د سیمه ده چیرته چې د یوې نا دولتي خیریه مؤسسې نامو کار سوا سنستان په نوښت د ونو امبولانس په خار کې د سړک غاړې بوټو معاینه کولو او د اړتیا وړ پاملرنې چمتو کولو لپاره شاوخوا ګرځي.
د ونی امبولانس د ونی د کینولو ټول اړین تجهیزات او د درې تنو رضاکارانو د وړلو ظرفیت لري. د ونو د نصبولو وروسته که چیرې ونی مات شي یا غلا شي یا خراب شي نو د ونی امبولانس به راشي او ترمیم به کړي.
د ونی امبولانس د تیرو 500 کلونو راهیسې دلته کارول کیږي او د جیپور اوسیدونکو هم د دې نوښت نه خوشاله ښکاري.
دا پلان به د ښار په زرغونتیا کې مرسته وکړي. هم ښار ښکلی ښکاري او هم خلک کولی شي د ونو تر سیوري لاندې کښېني.
دا نامو کار سوا سنستان رضاکارانو تر دې دمه د ښار په ځنو لویو چوکونو کې 5250 نیالګي کښېنولي او پلان لري چې دا شمېر 10000 ته لوړ کړي.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سره مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بهرانه او چارو وزیر انټونی بلینکن په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه کې خبر اعلان او ته د خبرو په ترڅ کې څرګند کړه چې خبر اعلان په درسته نړۍ کې مخوزیتي دونکو توګه د محاصرې لاندې په عمومي توګه په بلابلو لارو سره په روسیه کې د واسټریټ ژورنال د خبریال ایوان ګریس چوګوویچ باندې کول د حقیقت پوره څرګندوي. موږ د روسیې په فضا کې یو هیواد لرو چې په درسته نړۍ کې ګڼ شمېر هیوادونه دي چې په غلطه توګه به کسان بندنوي، له دوی نه د شطرنج د سیاسي پیداګانو په حیث کار اخلي، له دوی نه په پریټکس کې د قوت په حیث کار اخلي. دا داسې یو څه دي چې په مطلقه توګه د منلو وړ نه دي. موږ دواړه په پراخه توګه کار کوو چې د مخنیوي کوشش وکړو، مګر په عین وخت کې د دې کوشش هم کوو چې د هغه چا خوشی کول خوندي کړو چې په غیر عادلانه توګه بندیان شوي دي. په حقیقت کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ټاکلې ستون لیکونکي د پیښې د کنټرول کوونکي ډیوید ایګانوتس نه په قول وشپېته خبر اعلان او د رسنیو کارکوونکي تیر کال ووژل شو. په داسې حال کې په درسته نړۍ کې په دیرشو هیوادونو کې تقریبا 1500 تنه بندیان دي. امریکا د هغو ډلو په خلاف چې د خبر اعلانو نه ناوړه ګټه اخلي د فشار په حیث د بېلابېلو وسلو نه کار اخلي. یو له دوی نه رابرټ لوینسن ده چې له برمته کېدو نه خوش شوی دی او د برمته کوونکي د حساب کتاب ورکولو لایحه د هغه چا په خلاف بندیزونه ولګول چې په غیر قانوني او غلطه توګه په خارج کې امریکایي ادوا بندیان کړي دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل د لوینسن لایحه یوه مهمه وسیله ده. دا موږ ته بیل او نوې صلاحیت راکوي چې کوشش کوي دا هغه چا پسې ولاړ شو چې په مستقیمه توګه د خبر اعلانو په بندي کولو یا په غلطو قسمونو د ادباو په بندي کولو کې بوخت وي. په دې کې په سفر باندې د بندیزونو په لګولو شان د شتملو د کنګولو شان شامل دي. زمونږ هله ده چې د دې په تطبیقولو سره موږ په هغه چا باندې د حوالو اغیز ولرو چې په دې کار کې به بخشه په مخ بازی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې امریکا کوشش کوي چې په درسته نړۍ کې مبارزه وکړي، فشار راوړي چې د هغو خبر اعلانو سره مرسته وکړي چې په یو یا بل طریقه د ډار استراري حالات د تعقیب څارنې سره مخامخ کیږي. په دې کې بودجه شامل ده چې خبر اعلان او ټکنالوژي برابر کړي چې د خپل قانون نه د بدخوا دعوه په خلاف دفاع وکړي. بل لار ده چې خبر اعلان د دولتونو لخوا له ډارولو او استراري حالت نه خپل قانون وژغوري. من د مستقلی میډیا لپاره په بودیجه کې د لسګونو میلیونو ډالر ونده خسته ده چې خپل ظرفیت قوي کړي، چې حتی په ډیرو مشکلو ځایونو کې خپل کار ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې دا ډیره مهمه ده چې موږ د داسې خلکو سره بوخت شو یو چې په دې نړۍ کې یوه د ډیرو مهمو مسؤلیتونو نه لري چې حکومتونه موسسې مسئول گنی چې په تیارو ځایونو باندې رڼا چوي چې چیرې وي د دوی په موسسو کې خلکو ته باور ورکوي، هغو خلکو ته چې د دوی استازیتوب کوي مسؤلیت لري. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.